احمد شبریم السلام علیکم د هند بهرنیو چارو وزیر وایي چې نوې ډیلی د افغانستان تګلاره د خلکو پر بنسټ ساتلې او پاللې ده داسې چې بشري مرستو پراختیایي همکاري او د افغانستان له ټولنې سره دوامداره شکیلتیا ته لومړی توپ ورکوي اس چې شانکر دا څرګندونې د جمعې په ورځ د چنای ایالت په یو پوهنتون کې له محصلینو سره د خبرو پر مهال وکړې نوموړي د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره خپله غونډه مثبته وبلله امیر خان متقی د اکتوبر له 9 تر 14 هند ته تللی وو او دا د طالبانو د یو جکپوري چارواکي لومړی سفر وو چې هند ته ترسره شو هند د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني خو په کابل کې خپل سفارت فعال کړی دی په افغانستان کې د طالبان حکومت وایي چې د جمعې په ورځ نشته یو زور وسو افغان کډوال ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستنه کړی شوی دی د طالبانو د حکومت پرستیال وایي الحمد الله فطرت نن په ایکس پانا ولیکل چې له دوی څخه یو زور 420 تنه له پاکستان د تورخم او سپین بولدک له لارې خرج شوی او 220 نور له ایران د نیمروز او اسلام کلا له لارې ایستل شوی دی هغه دا اعلان هم وکړ چې له ایران او پاکستان څخه د راستنیدونکو جنو کډوالو کورنیو سره مرسته کیږي د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM په دې ورسیو کې وویل چې واسي په یو نه کې په پاکستان کې څه ده پاسه 2000 افغان کډوال نیول شوی او بندیان شوی دي له ایران او پاکستان د افغان کډوال وی سل په 2015 کال کې په چټکۍ سره دوام وکړ د طالبانو په وینا په 2015 کال کې شاوخوا 2 میلیون واتلک افغان کډوال افغانستان ته ستنیدل دي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان وکړ چې د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د امریکایي ځواکونو له بریټ وروسته نیول شوی او له هیواده ایستل شوی دی دا چاره ایران او روسیې په کلکه خندلې ده د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس کې امریکایي ځواکونو نن سهار بریټ وکړ د دې حمله په اړه هم جزئیات نه دي څرګند شوی خو امریکایي سناتور مایک لی وویل چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو دته وویل چې مادورو په متحده ایالاتونو کې محاکمه شي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د حمله وغندل او ویل چې د داسې کړنو د توجیه لپاره هر ډول پلمه د منلو نه ده د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دې حمله په تړه ویل دي چې دا د وینزویلا د حاکمیت او مسکنی بشپړتیا همدارس د ملګر ملتونو منشور څخه سرغړونه ده په ایران کې د حکومتي ځواکونو له مخنیونکو اقداماتو سربیره ګڼو شارونو کې تشپین او وخت لاریونونو دوام درلود لشتر لشه وکسان په تیرو شپږو ورځو کې د لاریونونو پر مهال وشل شوی او لسکونه نور ژوبل دي د راپورونو له مخې پرون هغه کسان هم خاورو ته سپارل شوی چې په تیرو شپږو ورځو کې وشل شوی د آزادې اروپا فردا راډیو پر راپورونو کې راغلي چې د جنازې په مراسمو کې هم ګڼو خلکو د حکومت پر ضد شعارونه ورکړي او له امنیتي ځواکونو سره یې خوډب کړی دی خلکو اعتراضونه د ډالر په وړاندې د تومانو د بیسارې لوېدو په خاطر پیل کړل چې وسلمن ګڼو ښارونو ته غځېدلې او په کې لاریون وال حکومت په فساد جبر او د منابعو په ځای کولو تورنوي د ایران امنیتي ارګانونو مظاهرچان د دوی په خبره بلواګر یاد کړي چې غواړي لمنځ ته راغلي وضعیت ناوړه ګټه پورته کړي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی چې ایران پر سولیزو مظاهرچانو ډزې وکړي او هغوی ووژني نو متحد ایالات به د دغو خلکو ژغورنې ته ودانګي دغو څرګندونو د ایران عکس العمل پارولی او په سیمه کې د امریکایي سرتیرو اهدافو په اړه ګواښونه کړي دي ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسا جیرادو ډاٹ کام کې اوري امریکایي ځواکونو د وینزویلا پلازمینې څخه ولسمشر نیکولاس مادورو نیولې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې دا کسب په امریکا کې محاکمه کړي وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو په خبرونه کې مو په ایران کې د حکومت ضد لاریونونو پر مهال د افغان کډوالو حال اخیستی او له ایران او پاکستان مو د ستنیدونکو افغانانو لژوند خبرو
خیمه هم د اوسېدو نه ده خو بس دومره پرې ورنوتي او په دې یو خیمه کې موږ دوه فامیل اوسېږو
په خوست کې صنعتکاران له دې شکایت لري چې ولې په دغه ولایت کې د صنعتي پارکونو غم ژر نه خوړل کیږي
روزانه د شروالای کرمندونو او د غیرشي نومرو زمکو لاسره موږ جنجلونه وي
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل امریکایي ځواکونو د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس کې پوځي عملیات نن ستر سره کړی دي او د دغه واد بولس مشره له د هغه لمیرمن سره یو ځای ل وینزویلا ایستل دي تر دې دمه په راپورونو کې دا نه دی ویل شوی چې دوی دواړه چیرته انتقال شوی دي خو امریکایي چارواکو تر دې مخکې دا خبره کړې بل چې دوی به د امریکا په متحده ایالاتونو کې محاکمه شي په ډیر تفصیل د اسمت ساروان پراپورک.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان وکړ چې د وینزویلا ولسمشر او د هغه میرمن نیول شوی او له دغه هیواد استل شوی دی. تر دې مخکې د وینزویلا حکومت ویلي و چې پر خاوره د امریکا له لوري برید شوی او هغه غندي. ولسمشر ترامپ خپل خواله رسنۍ ټروت سوشل کې کښلی د امریکا متحده ایالاتونو پر وینزویلا او د هغه پر مشر ولسمشر نیکولاس مادورو چې له خپلې میرمنې سره یو ځای و پراخ بریالي عملیات کړي دي. هغوی نیولی او په الوتکه کې له دې هیواده ایستلی دي. دا عملیات د امریکا د قانون له انفاظ سره سم ترسره شوي دي. د مادورو د نیول کېدو تر اعلان مخکې نن سهار وختي د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس کې د څو چاودنو شخونه واورېدل شول او د بریدونو د ځایونو ویډیوګانې خپرې شوې چې ویل کېږي د شنبې شاوخوا دوی بجې شوې دي. خبری آژانسونو راپور ورکړی چې د ګډوډۍ په منځ کې الوتکې د کاراکاس پر فضا ګرځېدې او د ښار په بیلابیلو برخو کې لوګي او لوخړې لیدل شوې دي. د وینزویلا د حکومت د بی اعلامیې له مخې دا چاودنې نه یوازې په کاراکاس ښار کې بلکې د میراندا، اراګوا او لا ګویرا په دریو ایالتونو کې هم شوې دي. روټرز خبری آژانس د شنبې په ورځ د کاراکاس د عیني شاهدانو له قبل راپور ورکړ چې د ښار په جنوب کې ویستري پوځي هوایي اډې ته نږدې برېښنا پرچاو شوې وه او د ښار په ځینو سیمو کې لوګي لیدل کېدل، لوړ ژغونه هم اوریدل کېدل. څو ساعته وروسته همدې خبری آژانس راپور ورکړ چې د وینزویلا حکومت د شنبې په سهار بیړنۍ حالت اعلان کړی او له ټولو سیاسي او مدني ډلو یې غوښتي چې عمومي تیارسی پیل کړي. تر دې وړاندې د امریکا د سی بی ایس شبکې و خبریال په ایکس یا په خوانی ټویټر کې لیکلی و چې پر وینزویلا د برید پایل د ډونالد ترامپ امر شوی دی.
د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو د نیولو په ارتباط د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال پام بوندی وویل چې مادورو او د هغه میرمن به د نیویارک په سویلي ولسوالۍ کې تور مادورو او د هغه میرمن د نیویارک په سویلي ولسوالۍ کې تورن شوی، چیرې چې دوی به ډیر ژر په امریکایي محکمو کې محکمه شي. بوندی په یو بیان کې وویل مادورو د مخدر موادو ترهګری د سیسه، د کوکاین د واردولو د سیسه، د ماشیندارو ویجاړونکو وسایلو د درلودو او د متحده ایالاتونو په وړاندې د ویجاړونکو وسایلو د درلودو د دسو په تور تورن شوی دی او په دې اړه به محاکمه شي. د مادورو د نیولو په تړاو د سیاسي چارو د کتونکو بشیر پیژان نظر واخیست.
امریکا خو په ښکاره پر یاد هیواد باندې د فشارونه د مخدره توکو د تولید او قاچاق یا د حقوق د لیږد رالیږ کوي. نور دلایل هم شته خو تر ټولو ستر دلیل سما په اند باندې هم دا دی.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
په ایران کې د حکومت ضد لاریونونو اونۍ پوره شوه. په دې هیواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د دغه لاریونونو له امله له ګڼو محدودیتونو سره مخامخ شوي دي. یو شمېر افغان کډوال چې د ایران په پلازمینه تهران کې ژوند کوي وایي وضعیت یې دومره خراب شوی چې نشي کولی له کورونو بهر ته ووسي. جزئیات په دې راپور کې.
لیدا امینی په تهران کې میشت افغان کډوال او د بشري حقوقو فعال ده وایي د ورستۍ او څور زو لاریونونو له امله پرامنځ شوی وضعیت سخت اندېښمنه ده. هغه شنبه د جنوري 3 ازادي راډیو ته وویل دا مهال وضعیت خنه دی او تیر شپه زوی چې په یو پلورنځي کې کار کوي د لاریونونو له امله تر ناوخته په خپل کارځای کې بند پاتې شوی وو.
په ورستۍ ورځو کې په ایران په ځنګړ ډول تهران کې وضعیت ډېر ترنګلی دی چې موږ کډوال اندېښمن کړي وو. تیر شپه مزوی چې کوم ځای کې کار کوي هلته وضعیت غیر نورمال وو. زوی مې زنګ راته ووهه ویل چې وضعیت ډېر خراب دی او کور ته نشي راتللی. هوا هم سړه وه. تر نیمې شپې موږ ټول سخت اندېښمن وو تر هغې چې وضعیت تر لږ آرام شو او هغه بیرته کور ته راستون شو.
شکر خدا برگشت به خانه.
یو بل افغان کډوال چې دا هم په تهران کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي پراپور کې نوم خبر شي. دغه د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د لاریونونو لامل آن لوکوره وتل ورته ستونزمن شي.
زموک په سیمه کې وضعیت ډیر خراب دی. زموک د کور نارینه او موږ نشو کولای بیرون ووزو. لا یوی ونې راهیسی په کورونو کې بند پاتې یو. خو کوڅو او بازارونو کې محدودیتونه به ساري زیات شوي دي. ټول د دې وضعیت په اړه اندېښمن یو چې بل اخره پاس موږ د کډوالو خلیک څه شي.
په ورته وخت کې د ایران له یزد او مشهد خارون څخه یو شمېر افغان کډوالو آزادي راډیو ته ویلي حکومت په یو اعلامیه کې له بهرنۍ وادبه حقوق ته چې په لاریونونو کې برخه وانخلي. دوی همدارز ویلي چې د انټرنیټ خدمتونه د عادي ورځو په پرتله کمزوري شوي. ډیر افغان کډوال وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو د حضور زیاتوالی او د تګ راتګ محدودیتونو وضعیت لا پسې سخت کړي. د دوی په وینا دغه شرایطو د کډوالو د نیول کېدو جبري ډیپورت خطر لا پسې زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې پیل شوي لاریونونه د جنوري 3 د ومې ورځې لپاره لا هم روان دي. خلکو اعتراضونه د ډالرو په وړاندې د تومنو د بيساري لویدو په خاطر پیل کړل چې اوس لمن لکه تر لګه ډیر شخارونو ته غځیدلې او په کې لاریونوال حکومت په فساد جبر او د منابع په ځای کولو تورنوي. تیرونه د ایران په آزاد بازار کې د یو امریکایي ډالر بیا ل یو سل درې سل وغزره تومنو هم واوخته. د بشري حقوقو مدافع بنسټونو راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو په معترضانو ډزې کړي او له تاوتریخوالي کار اخیسته. په همدې حال کې د کډوالۍ د برخې یو شمېر کارپوهان وایي په دغه ډول بحراني شرایطو کې کډوال تر ټولو زیانمنونکي قشر وي او له جدي ستونزو سره مخ کیږي. لډلې عبدالحبیب امینی ازادي راډیو ته وویل
وختي ناامنی
کله چې په یو هیواد کې ناامنی بے ثباتی او لارینونه رامنځته کیږي تر ټولو لمړی ډله کډوال وي چې د نیول کېدو تاوتریخوالي جبري اخراج او له بنسټیزو خدمتونو د محرومیدو له خطر سره مخ کیږي. په داسې شرایطو کې اړوند بنسټونه مکلف دي چې په فعال توګه د کډوالو وضعیت وڅاري، د هغوی له حقونو سرغړونې ثبت کړي او له کوربه حکومت سره په تماس کې ووسی څو د سلیقوي او ډلېزو چلندونو مخه ونیول شي.
نو موري ټینګار وکړ چې کډوال هم باید په دې ډول حالاتو کې د لاریونونو او تجمعاتو لسیمو ځانونه لري وساتي، د پیژندنې معتبر اسناد لزان سره ولري او په خوندي ځایونو کې وساتي. د غراز په ټولنیزو شبکو کې د وضعیت پاړه ل سرګندونو ډډه وکړي، په خطرناکو سیمو ته ل خپل تګ راتګ محدود کړي او له کورنۍ او دوستانو سره په دوامدار اړیکه کې ووسی. یادونه ورده چې د ورستۍ لاریونونو تر پیل مخکې هم افغان کډوال په ایران کې لګڼو ستونزو سره مخ وو، وخت نا وخت د خپل مشکلاتو په اړه شکایتونه کړي. نیول جبري اخراج او له بیا اسناد کډوالو څخه د بیلا بیلو خدماتو لکه خونځي، مخابرات او روغتونونو او نورو برخو محرومیت هغه ستونزې دي چې افغانان تل یادونه کوي او له مسؤلو بنسټونو د جدي رسیدنې غوښتنه کوي.
په ایران کې مو د افغان کډوالو د ستونزو په اړه راپور اوریده. لته هیواده د افغان کډوالو د استلو بهیر هم چټک شوی دی. همدارس له پاکستانه د افغان کډوالو د بهیر همداسې چټک پاتې دی لکه د 2015 کال په ترڅ کې چې دا بهیر تیسو. د طالبان حکومت وای په تیرو دوه ورځو کې له پاکستانه بیران نږدې 4000 افغان کډوال جبران ډیپورت شوی دی. یو شمیر ستنې شوی افغان کورنۍ د ژمي په دې سوړ موسم کې د ژوند له لومړنیو امکاناتو د نه لرلو له امله شکایت لري. تفصیل په دې راپور کې
او خیمم د وسیدو نه د خبر
شپیت کلن محمد الله چې د اتکسیزي کورنۍ سرپرست او نګدې یو مشوراندې لګونډي پاکستان ستون شوې اوس مهال د ننګرهار د دامن په سیمه کې په وخیمه کې ژوند کوي. وای سرپنا نه لري او دا چې په دې سوړ ژمي کې له سختو ستونزو سره مخ دي.
دلته ژوند ډیر بالکل کړهونو سره مخ دي. هیڅ کوم کاروبار هم نشته، د ژوندګیم داسې د کور سرپنا هم نشته. نه دا جداد د پردې د بل چا د خیمم سوالی راته دی ګاونډیو نه راکړي او خیمم د اوسېدو نه ده خو بل دومره پکې ورنوتي او په دې یو خیمه کې موږ دوه فامیل اوسېږو. زامن مې خدای خو کاروبار نشته دی چې وځي ساروځي خارته وځي وس ډېړې په څو ګرځي ډېړې نه لګي کې په ترازو چې نشته.
که څومره د طالبان حکومت په وار وار داوا کړی چې د رسنو شوی او کډوالو لپاره د سرپناه د برابرولو هڅې کوي او له دوی سره مرسته کوي، خو ډېر ستنې شوی کورنۍ وایي تر اوسه ورته د استوګنې لپاره ځمکه نه دی ویشل شوی او دوی تر ډېره په خیمو او پردیو کورونو کې سخت ژوند تیروي. د غراز له ایران راستنې شوی او شمیر کډوال بیا له بیکاری شکایت کوي او وایي حکومت ورته کاری زمینی برابر کړی. د شمالي ولایت تخار یو اوسیدونکو علي رضا چې نږدې دوه نه وړاندې خپلې څلور کسیزي کورنۍ سره یو ځای له ایران راستون شوی ازادي راډیو ته وویل
یو خور مې ناروغه ده، خزه مې ناروغه ده، اته کسا فامیل لرم. دلته کار روزګار نشته، کور او سرپناه نه لرو، ژوند ډیر په سختۍ تیریږي.
د طالبان حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیشن وايي په تیر دوه ورځو کې د جنوري اول او دوهمه له پاکستان او ایران وسو درې اتیا کورنۍ چې د غړو شمیر یې 3000 تر 3000 نوي تر رسیدو افغانستان ته په جبري ډول اخراج شوی. دا کمیسون ویلی ستانه شوی کډوال لبیلا بیلو لارو افغانستان ته داخل شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د 2015 کال د دسمبر 28 په یو بیان کې ویلی و چې په دې کال کې 2.8 میلیون افغان کډوال له هیواد تر ستانه شوی. که څه هم په ایران او پاکستان کې میشت افغان کډوالو له کوربه هیوادونو نه غوښتي چې لږ تر لږه د روان ژمي تر پایه وخت ورکړي، ځکه د دوی په خبره په افغانستان کې سخت ژمي او د امکاناتو نه موجودیت دوی له سختو ستونزو سره مخ کوي، خو کوربه هیوادونو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې جمعه د جنوري دوهمه د بیپولي ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف د سخت ژمي له امله د ستنو شویو کورنیو د بشري وضعیت د لا خرابېدو په اړه خبرداری ورکړی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې لیکلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخ اخراج په یو ننګونکي بشري ناورین بدل شوی او د هغې ټولنې کړاوونه علاج ورکړي چې له وړاندې هم زیانمنه وه. له دې وړاندې بیلابیلو نورو نړیوالو بنسټونو هم په وار وار خبرداری ورکړي چې افغانستان ته د کډوالو پراخه سنیدل د اقتصادي ناورین او د ژمي د سړې هوا په شرایطو کې کولای شي په لومړنیو خدمتونو بېساري فشار راوړي او که بیړنۍ ملاتړ ونه شي د راستنو شویو کډوالو بشري وضعیت به په جدي ډول لا پسې خراب شي.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
وړاندې په پټه خبرونه کې واوري چې د تولیدي کارخونو مالکین په خوست کې له چارواکو غواړي چې صنعتي پارکونو غم ژر تر ژر وخوري او کارونه چټک کړي. خو مخکې تر دې چې د راپور ته مخه کړو، د افغان سولې لپاره د امریکا د پخواني استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې لرو. دی وای لا هم دوه امریکایان له محاکمې پرته په افغانستان کې بندیان دي. خلیلزاد له ټلو نیوز خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون شپه خبره شوه دا خبره کړې ده. سفی الله سنگزی او نور جزئیات.
د افغان سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد وایي لا هم دوه امریکایان له محاکمې پرته په افغانستان کې بندیان دي. خلیلزاد له ټلو نیوز تلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوې دا خبره کړې ده. که څه هم طالبانو رسما نه ده منلې چې څو امریکایان له دوی سره بندیان دي، خو ښاغلي خلیلزاد په دې مرکه کې تایید کړی چې طالب چارواکو منلې دوه امریکایان له دوی سره بندیان دي. هغه ویلي معلومه نه ده دا امریکایان ولې بندیان دي او طالب چارواکو هم له دوی سره په خبرو کې د دوه امریکایانو د برخلیک او د بندیانېدو د دلیل په اړه ډیر څه نه دی ویلي. ښاغلي خلیلزاد د دغو بندیانو نمونه یاد نه کړل. خو د راپورونو له مخې یو افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د 2022 کال له اګست راهیسې په افغانستان کې نیول شوی او د طالبانو په بند کې دی. دا افغان امریکایي تبه د 2022 کال په اوړي کې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری تر وژل کېدو وروسته ونیول شو. د حبیبي کورنۍ او امریکایي چارواکي ادعا کوي چې نوموړی د طالبانو استخباراتو نیولی، خو طالبانو بیا په وار وار ویلي چې د هغه د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د بل بندي امریکایي په اړه معلومات نه دي خپاره شوي. ښاغلي خلیلزاد وویل د امریکایي بندیانو مسالې د افغانستان لپاره لوی سرخوږی جوړ کړی، ځکه د ده په خبره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره د امریکایي بندیانو د خلاصون مسله په جدي توګه تعقیبوي. خلیلزاد وویل دا ور سفري شخصي و. هغه مخکې د امریکایي بندیانو د خلاصون لپاره د ولسمشر ترامپ له ځانګړي استازي آدم بولر سره کابل ته څو سفرونه کړي. د دغو سفرونو او همدارنګه د قطر د منځګړي توپ د هڅو په نتیجه کې د طالبانو حکومت لږ تر لږه درې امریکایان په 2015 کال کې خوشې کړل. راین کوربت د 2015 کال په جنوري کې د بندیانو د تبادلې د یوې هوکړې په اساس خوشې شو. جورج ګیلزمن هم د 2015 کال په مارچ کې د قطر په منځګړي توپ خوشې شو. او وروستی امریکایي امیر امیری و چې د 2015 کال په سپتمبر کې د قطر په منځګړي توپ خوشې شوی. خلیلزاد تیر اونۍ کابل ته تللی و او هلته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خلیلزاد او متقی د لیدنې په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي و چې دوی د امریکا او افغانستان د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړې.
مخکې تر دې چې تاسو په یمن کې د ریاض او ابوظبي له ټکر او مخالفته په یوه راپور کې خبر کړو، خوست ته به ورشو. د خوست یو شمېر اوسیدونکي او د تولیدي کارخانو مالکین په دغه ولایت کې د صنعتي پارک د چارو د چټکتیا غوښتنه کوي. دوی څرګندوي له یوې لسیزې له دوی سره د صنعتي پارک د فعالیتو شمنې کېږي، خو تر اوسه پکې له چاردیوالي پرته نور هیڅ کار نه دی شوی. بل لور ته ځایي چارواکي وایي ټول هغه خنډونه چې د صنعتي پارک د چارو د مخته تګ مخه یې نیولې وه له منځه تللي او په نږدې راتلونکي کې به په دې پارک کې د اړتیا وړ پروژې پیل شي. د ازادي او مشال راډیو خبریال نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د خوست اوسیدونکو او د دې سیمې صنعتکاران په دې ولایت کې د صنعت د پرمختیا او خلکو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي او وایي د دې ولایت په بادامباغ سیمه کې دی د صنعتي پارک د فعالیدو بهیر چټک شي. دوی زیاتوي له یوې لسیزې ډېره موده کېږي چې دوی سره د صنعتي پارک د ویش منې کېږي، خو تر اوسه یې له احاطې د دیوال را چاپېره کېدو پرته د سړکونو، ویالو او برېښنا په څیر نور هغه لومړني کارونه هم نه دي ترسره شوي. د خوست د صنعتکارانو د اتحادیې مشر ګلزالی جنانزی مشال راډیو ته وویل
اوس موږ چې په ریشي ځایو کې خپل فعالیت ښیو هغه مثال د ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. روزانه د شاروالۍ کارمندانو او د ریشي روز موږ کولا سره موږ جنجلونه وي د فارګ صنعتي د فور به موږ منظمه فنګونه وي او حتی کولای بشو چې موږ هغه فنګونه چې کړی مو د هغه په یو په دوه او په درې بدل کړو.
په ورته توګه د ژاوله او شیرینۍ دیوې تولیدي کارخونې مسؤول انور الله انوري وایي غواړي خپلې پانګې ته پراختیا ورکړي، خو دا چې ورته صنعتي پارک ځمکه نه ده ویشل شوې نو دا کار نشي کولای.
موږ غواړو چې د خپل تولیدات، خپل محصولات تر نورو هېوادو ورسو، اما دا چې پارک صنعتي ستونزې سره مخامخ یو مشکلات دي، موږ دومره په بد وضعیت کې یو، بلکې ټولې کارخانې دا باید یو معیاري دی، یو سټانډرډ دی باید ولرو، پارک صنعتي ولرو چې هم برق مستقل وي، هم خپلې کارخانې باید موږ په لوړه سویه سټانډرډ کړو.
په ورته توګه ځایي اوسیدونکي بیا وایي دغه ولایت کې د صنعتي پارک په فعالیدو سره به پانګوالو ته د پانګې اچونې سربیره زرګونه بیروزګاره خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د خوست یو اوسیدونکی زیت الله ناصری وایي
د خوست ولایت لپاره د صنعتي پارک شتون خورا اړین دی، ځکه یو طرف تجارتونه دلته فنګونه وکي او بل خو به زموږ ګڼ شمېر هیوادوال پکې په کار باندې مصروف شي.
یو بل ځایي اوسیدونکی سید رحمان رحماني هم د خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره د دایمي کارمندر په خاطر د تولیدي فابریکو فعالیدل مهم ګڼي.
کې موږ هم د دواړو برخې چې هم به خپل خلکو ته کار کړی وي، هم به د کوم خلک چې په دې ځای کې پنګونه کوي د دوی لپاره ډېر ښه سازګاري شوی وي.
بلخوا د خوست ځایي مسؤلین وایي ټول هغه خنډونه چې د صنعتي پارک د کارونو مخه یې نیولې وه له منځه تللي او په نږدې راتلونکي کې به د سماوات په صنعتي پارک کې د برېښنا، سړکونو، جومات او نورو اړینو تاسیساتو د جوړېدو پروژې پلي شي. په دې اړه د ولایت مقامیان مستغفر ګربز وویل
دا چې د خوست د صنعتي پارک یو اساسي پروژه ده، د خوست ولایتي اداره هڅه کوي چې د دغه پروژې کارونه زر تر زره پیل کړي. دلته یو څه خنډونه وو چې تر ډېره یې الحمدلله له منځه وړي دي او په راتلونکي کې به هم او د دغه صنعتي پارک چارې به پیل شي.
یاد دیوی د خوست صنعتي پارک لپاره د اسماعیل خیل مندوزی پولیس والی کې د خوست ګردیز د لوی لارې پوګدو کې شاوخوا 400 جریبه ځمکه ځانګړي شوې ده. د خوستیو صنعتکارانو د ټولنې د مسؤلینو په وینا په دغه ولایت کې نږدې 200 کوچنۍ او متوسطه تولیدي کارخونې موجود دي چې د زاید نشټوالي له امله دا مهال په استوګنیزو سیمو کې فعالیت کوي. دوی زیاتوي کچېر د خوست صنعتي پارک په ټوله مانا فعال شي په دې سره شاوخوا 10000 کسانو ته د کار او مزدوري دایمي زمينه برابر.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
متحده عربی اماراتو نن وویل چې په یمن کې د روان کړکیچ په اړه ژور اندېښنه لري. دا ورسته لاغه چې د سعودي عربستان په ملاتړ حکومتي ځواکونو په هغه سیمو کې چټک پرمختګ وکړ چې تیره میاشت د متحد عربي اماراتو په ملاتړ جنوبي بیلتون غوښتونکو نیولې وې. د ابوظبي په اعلامیه کې راغلي دي چې یمنیان باید له زغم څخه کار واخلي او د امنیت او ثبات د ساتنې لپاره خبرو اترو ته لومړی توپ ورکړي. تر دې څو ساعته مخکې د جنوب انتقالي شورا چې امارات ملاتړ کوي وویل چې په دوو کلونو کې د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه کوي. د انتقالي شورا ځواکونه له هغو سیمو وویستل شول چې دوی تیره میاشت ناڅاپه نیولې وې. د سعودي عربستان له ملاتړه برخمنو ځواکونو د جمعې په ورځ د هزرموت ولایت چې د سعودي پولو ته نږدې پروت دی مهم ځایونو تر خپل واک لاندې راوستل. عیني شاهدانو د شنبې په ورځ وویل چې دغه ځواکونه د سیمې مرکزي ښار مکلا جنوب برخو ته ننوتل. د جنوب انتقالي شورا له کلونو راهیسې د یمن له حکومت سره چې نړیوالې په رسمیت پیژني او د دغه هیواد جنوبي او ختیځې سیمې په لاس کې دي د حوثي اغیانو خلاف جګړه کې ملګری وه. اوسی یاخیان چې پلازمینه سنا او شمال لی او لویدیزی ګنمیشت سیمې تر واک لاندې دي تهران ملاتړ کوي. سعودی عربستان او متحد عربی امارات چې د حوثیانو په وړاندې ائتلاف کې سره شریکان وو اوس د یمن د سیاسي او امنیتي راتلونکي په اړه په خپل منځ کې اختلاف لري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوري د خوست راپور ته اوس ورشو. د خوست ولایت د ګوربزو د سرحدي ولسوالي د غریزو سیمو په ځانګړي ډول د شیرشي سیمو اوسیدونکي د ټراک د پاکو اوبو روغتیایي خدماتو اساسي لارو شونځیو د نشټون ستونزې یادوي. دوی له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د یادو سیمو د اوسیدونکو ستونزو او اړتیاو ته رسیدنه وکړي. د ګوربز ولسوالي د شمالي وزیرستان میرام شاه سره پورپوله پراته ده. د ازادي او مشال رادیو خبريال نجيب الله خیل په دې اړه راپور لري. د تخنیکي ستونزې له امله دا راپور تر دې دمه نه دی چمتو شوی. اوس په دغه راپور ته مخه کړو. د نجيب الله خیل راپور ته
د خوست د ګوربزو د سرحدي ولسوالۍ د غریز او لر پروتو سیمو اوسیدونکو وایي چې دوی د څخاک پاکو بو خوني روزنې لارو او روغتیاي خدماتو په برخو کې لګاڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ګوربزو د شیرشي سیمې اوسیدونکو خلوت خان حلیمی مشال راډیو ته ویل د یاد ولسوالۍ ډیری ځوانان تنکی ظلمیان ماشومان او نجونې د نګدي خوانځي د رښتون د لاسه لزدکرو به برخې پاتې شوي دي.
د ګوربزو کې ډیر هغه برخې چې غرانه سیمې دي په هغه کې کوم چې د تعلیم په نوم باندې څه پیژنې نه چې تعلیم په سمانه دی. دا ځوانو ستر شوی دی چې خطه دی ښوونځی ټولګای هم نه دلیدلې خطه دی استاد یا معلم نوم نه پیژنې چې استاد او معلم په سمانه دی. کوي چې په هر کلی کې تعلیمي اړتیا لیدل کېږي لکه ځن شورو خرکه ژوار او هغه صحي چې موږ سرحدي کلی دی یا د ډیورن کرخه ته نږدې پروته دی هغه هیڅ ښوونځی ته لاسرسی نه لري. نو په دې برخه کې د دولت او د بشري مرستندوی ادارې توجه غوړو.
د ګوربزو د غریزې سیمې ماشومان هم همدا خبره کوي وای له دوی خوانځي ډیر لري دي او لکه مر ماشومان چې زده کړی کوي هغه هم تر خوانځي اوږد مزل کوي. یو تنز ده کوونکی حضرت الله وویل
اخیز لکه پتلونه کلی پر مزل کی مختاب میز نه در نر د میز در په تکلیف چې دوت نه مختاب ته سي دا غشتنلار چې مختاب دلته جوړ شي
د ګوربزو قومي مخور په دې ولسوالۍ کې د خلکو لپاره د کاري فرصتونو کمښت او د لارو خرابوالی د دوی له مهمو ستونزو یادوي. یو تن قومي مشر حاجی نسویر خان ویل
او کور کاروبار نشته او کلینک تیمې نه ډېر وریا ده هاته میز چې داس ما ایمرجنسي مریض جوړ شي ډېر په مشکله سره ایوري. دویم میز سړک خام دي ان میز سړک دغه ډېر وخت کېږي چې د لالجې نه د شخمیر چوک پره دغه خام دی سړک روغ نه ده.
د ګوربزو د لری پرتې سیمې شیرشي اوسیدونکو وایي په نږدې سیمو کې روغتیایي کلینیک نشته او دوی اړ دي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره وخت نا وخت خصوص مرکز ته ولېږدوي. یو بل ځای مشر ګل صاحب وویل
چې کلینیک جوړ شي دغه مسلمانو د تکلیف نه خلاص وي ځکه خلاص وي چې خو مریض بازور ته نقل کوي مثال سره وایي یا کوبل ته نقل کوي یا مرکز ته یا کیمزی ته چې نقل کوي چې په دغه ځای کې کلینیک وي نو ته یې تکلیف نه خلاص نه شي پا کلینیک کې وي او ته ته خپل درشایي چې مقصد دا مریضي د دای صبح کې توبې د دوايي او درکبي یا د بل ځای ته نقل کوي په پیډه کنه.
بلوري ته د خوست ولایت مقام وایان مستغفر ګربز وویل چې په یاد ولسوالۍ کې اوس مهال لاس پروژې عملا روان دي او پاتو سیمو کې به هم د خلکو د اړتیا وړ پروژې پلي شي.
د ګربز ولسوالۍ اړوند تقریبا لس بیلابیل پروژې عملا تر کار لاندې دي. دغه پروژې د انقدر امیرالمؤمنین حفظه الله د ځانګړي حکم لمخه ټول هغه ولسوالۍ ته ځانګړي شوی دي چې فرضي کرښې ته څیرمه دي او ولسونه د ژوند له اولویا ضرورتونو څخه تر اوسه محروم پاتې شوی وو. د ولسونو هغه ضرورتونه چې فعل حل ورته رسیدنه نه ده شوی په راتلونکو پړاوونو کې ورته ځانګړي پاملرنه کیږي.
یاد دیوی ګوربز د خوست ولایت د دولسګونو ولسوالیو هغه سیمه ده چې د شمالي وزیرستان د میرام شاه سره په اوږدو پرته ده. کسان په خو د خوست مرکز ته د ګوربز ولسوالۍ په نږدې سیمو کې خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې ګڼې پروژې پلي شوي خو د ځوان شورا ژورې خیرکي مشیکنډو او شیرشي په شان ځینو سرحدي سیمو کې بیا د اوسیدونکو لپاره د پام وړ کارونه نه دي شوي او خلک یې له راز راز ستونزو کړیږي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست.
د ازادي رادیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپتولای سي. شمیره دا ده 00422111245. شمیره بیا وایم 00422111245. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
سلامونه ونی کی هلی مومنی درنوس د کون کو هله د چروغ جوړ بیا ست وخت مو هم تر دې محل په خیر رسولي وی د ژوند چاري به مشه پر مخ سي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرح خلاص ویم. هله د چې د تل پسیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي. په دې لوست کې به مو جو تاسو په دې باندې په هیجو چې د ملاتړ سیستم یعنی څه معنی لري او څه ډول جوړی شي، څنګه کولای شو یو ښه د ملاتړ سیستم جوړ کړو، کومې لارې چارې دي، او د دې ترڅنګ دغه د ملاتړ سیستم جوړول زموږ پر ذهني روغتیا، زموږ پر ورځنی ژوند او فزیکی روغتیا باندې کومې اغیزې لري. نو په دې هیله چې د لوستو راخلنی شي بو تاسو را سره ملتیا وکړي او وکولای شي د دې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړئ ترڅو یو ښه ذهني روغتیا او ذهني آرامتیا ته تاسو ورسیږئ. نو موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي. د ملاتړ سیستم جوړول چې دی هغه د احساساتي، رواني او ټولنیز ستونزو د سره د مقابلې کولو یا د همدغه احساساتي، رواني او ټولنیز ستونزو د شمو مدیریت لپاره یو ډیر مهمه لار ده چې د دغه سیستم په جوړولو سره مشکوالای سو د خپل رواني ستونزو سره، د ټولنیز ستونزو سره، د احساساتي ستونزو سره په شړ ډول سره مقابله وکړو. او دغه د ملاتړ سیستم زموږ او ستاسو د ژوند یو ډیر مهم ارختی چاغ بیا کولای سي زموږ سره مرسته کولای سي ترسو نور هم زموږ حوصله، زموږ سره د رواني او د ټولنیز او احساساتي ستونزو په حل کې موږ نور هم پیوړی کې. او دا سیستم ممکن د کورنۍ کسان په دې کې شامل وسی، د کورنۍ غړي په دې کې شامل وسی، کېدای شي د ستاسو همکارانو، ستاسو دوستانو، هم نور داسې کسان چې هغه ستاسو د باور وړ کسان دي په دغه سیستم کې شامل وسی چې دی بیا کولای شي په سختو وختونو کې زموږ ستاسو سره مرسته وکړي. د ملاتړ سیستم جوړول یعنی دا چې تاسو داسې کسان په خپل ژوند کې ولرئ، کچیر هغه ستاسو دوستان اوسي، کچیر هغه ستاسو د کورنۍ غړي اوسي یا هم ستاسو همکاران اوسي، مګر داسې کسان اوسي چې تاسو پر هغه باندې باور ولري او هغه پر تاسو باندې باور ولري. په هر ډول شرایطو کې ستاسو ملاتړ اوسي، ستاسو حمایت وکړي، ستاسو لاسنیوي وکړي، په هر ډول شرایطو کې یا په هر ډول سخت وختونو کې ستاسو سره مرسته وکړي. نو د ملاتړ سیستم یعنی همدغه چې تاسو په دغه سیستم کې د باور وړ کسان ولري، یعنی داسې کسان ولري چې هغه په هر ډول حالاتو کې ستاسو همکار او ستاسو سره مرسته وکړي په دغه حالاتو کې. چې دغه د ملاتړ سیستم مویل د احساساتي، رواني، ټولنیز ستونزو د مقابلې لپاره زموږ سره ډېره ښه مرسته کولای شي. راځو اهمیت ته، دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا په ژوند کې د داسې باور کسانو درلودل، کچیر هغه ملګري، دوستان، همکاران که هر څوک ووسی مګر د باور وړ کسان ووسی، د دغه کسانو درلودل په ژوند کې څه اهمیت لري؟ اول دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا داسې باور وړ کسانو درلودل په خپل ژوند کې زموږ لپاره یو ډول عاطفي ملاتړ دی چې دغه د ملاتړ سیستم د لارې موږ کولای شو چې خپل احساسات، خپل ستونزې، خپل افکار، هر هغه حالت چې موږ لرو هغه په شا آزاد ډول سره پرته د کوم ویرې، پرته د کوم فشار څخه، پرته د کوم اندېښنې څخه دغه باور وړ کسانو سره موږ شریک کړو چې دا سیستم بیا د احساساتي فشار د کمو ولو د رواني حالت د شکول سره مرسته کوي. ځکه موږ خپل احساسات، خپل افکار، خپل ستونزې هر څه دوی سره شریکو. همدا چې زموږ احساسات او زموږ افکار د یو بل کس سره شریک سي، د خپل احساساتي فشار کموي، رواني حالت او ذهني آرامتیا مرشه کوي. نو ځکه یو ډول عاطفي ملاتړ دی دغه سیستم جوړول. تر څنګه دا سیستم کولای شي چې موږ د ټولنیز انزوا څخه لري کې یا د یوازیتوب او د ګوښوالي څخه لري کې ځکه کله چې تاسو د ملاتړ سیستم جوړ کړئ دا په دې معنی چې تاسو په ژوند کې د باور وړ کسان لري داسې کسان لري چې تاسو د هر ډول ستونزو په حق له داغو سره خبرې کولای شي د خپل هر ډول افکار او احساساتو په حق له داغو سره خبرې کولای شي نو کله چې داسې کسان موږ او تاسو په ژوند کې موجود اوسې یا تاسو دا ډول کسان ولري دا سیستم یا د ملاتړ سیستم تاسو ولري نو دلته تاسو د یوازیتوب د ګوښوالي د ټولنیز انزوا څخه لري کېږي ځکه تاسو خپل افکار او خپل احساسات او خپل ستونزې د نورو سره شریکوي د هغو سره اړیکه لري ورپسې هم دغه د ملاتړ سیستم کې شامل کسان یا هغه کسان چې په دغه سیستم کې موجود اوسي یعنی ستاسو د باور وړ کسان دا کسان کولای شي چې تاسو ته شي مشورې درکې شلارښوونې تاسو ته وکړي چې هغه ممکن خپل د ژوند په مختلفو برخو کې هغه تجربه کړې وي او د هغه په حق له پوهه لري چې دا هم ستاسو سره د ستونزو د حلولو په حلولو کې ستاسو سره مرسته کوي او ستاسو د ستونزو د حلولو لپاره ډېر ګټور دي او د همدغه سیستم د جوړولو د لارې به تاسو کولای شئ په خپل ژوند کې باوري کسان پیدا کړئ کله چې تاسو د کوم ستونزې سره د کوم سخت حالت سره مخامخ کیږئ یا د هغه سره مخ کیږئ دا کسان به تاسو سره کولای شئ شمرسته وکړي تاسو ته د اړتیا وړ ملاتړ او پیاوړتیا درکې تاسو ته ځواک درکې شیله شونې درته وکړي او عملی مشورې درکې یعنی تاسو سره په هر ډول حالاتو کې دوی ملاتړ تاسو حمایت کوي تاسو ملاتړ دي او تاسو سره مرسته کوي نو د باور وړ خلکو ته لاسرسي یو بل اهمیت دی چې موږ کولای شو د باور وړ خلکو ته لاسرسي پیدا کړو راځو دې ته چې څنګه کولای شو دغه د ملاتړ سیستم جوړ کړو یا څنګه کولای شو دغه سیستم په شړول سره جوړ کړو اول دا چې تاسو په لومړی قدم کې د باور ور کسان پیدا کړئ د باور ور کسان هغه کسان کې د سیستم د کورنۍ غړي ووسی کې د سیستم دوستانو همکارانه هر هغه څوک ووسی چې هغه د باور وړ وي یعنی داسې کسان چې تاسو په پوره شکل سره په هغه باندې باور لري پرته د کوم اندیشنې څخه پرته د کوم ستونزې څخه پرته د کوم ویرې څخه د هر ډول حالاتو په حق له تاسو د هغه سره خبرې کولای شي یعنی تر دې حد باید دغه کسان د باور وړ ووسی یعنی که چې هغه هر څوک ووسی مګر د باور وړ ووسی تاسو پر هغه باندې باور ولر چې دا کسان بیا ستاسو سره پرشتنی ډول اړیکه کېدای شي اړیکه ولري او ستاسو د ستونزو په حق لنی واسه دا چې دوی خبرې وکړي یا تاسو ته مشوره درکې په عملی ډول سره هم ستاسو سره مرسته وکړي نه باید دا رقم کسان وي چې هم تاسو ته مشوره درکې او هم ستاسو سره په حقيقي او رښتینی او عملی ډول سره ستاسو سره کومک وکړي دوهم دغه سیستم د جوړولو لپاره تاسو په هڅه وکړئ چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ ټولنیز فعالیتونه کچېره هغه سپورتي فعالیتونه اوسې کچېره هغه سیمینارونه ورکشاپونه یا داسې یو ځای اوسې چې هلته د هر ځای خلک شتون ولري مختلف خلک هلته شتون ولري د خلکو سره د اړیکو د پراخوالي لپاره تاسو باید ټولنیز فعالیتونو کې ګډون وکړئ د مختلفو خلکو سره ناسته ولاړه وکړئ چې مثلا کچېره په سپورتي یو پروګرام کې یا په سپورتي فعالیت کې تاسو برخه اخلي دلته تاسو د مختلفو کسانو سره مخامخ کیږئ د مختلفو خلکو سره مخامخ کیږئ چې ممکن دلته داسې یو ملګری داسې یو دوست یا داسې یو کس تاسو پیدا کړئ چې هغه تاسو د باور وړ کس او تاسو کولای شي پر هغه باندې باور وکړي نو هڅه وکړي چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړي تر څو یو شدم لاتر سیستم جوړ کړي چې همدغه ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون کول تاسو ته د نوو اړیکو د جوړولو فرصت درکوي چې تاسو نوې اړیکې د نوو خلکو سره جوړ کړي او د مسلکي مرسته غوښتل په دې طریقه سره تاسو کولای شئ چې د ملاتړ سیستم جوړ کړئ ځینې وختونه یوازې ستاسو د کورنۍ غړي یا ستاسو دوستان ستاسو لپاره کافي نه دي په دغه حالت کې تاسو کولای شئ چې یو رواني مشاور سره یا هم د داسې نور کسان سره تاسو مشوره وکړئ تر څو ستاسو د ملاتړ سیستم پراخ شي تاسو هم مسلکي مرسته ستاسو سره مسلکي مرسته وکړئ او ستاسو د ملاتړ سیستم نور هم پراخ شي او هڅه وکړئ چې د ملاتړ غوښتنه وکړي زیاتره خلک د خپل احساساتو یا د خپل ستونزو په حق له د خپل افکار په حق له د خبرو کولو څخه بيديږي یعنی نه غواړي د تزر نه شکوي چې دوی د خپل احساساتو په حق له یا د خپل ستونزو په حق له دوی خبري وکړي مګر د خپل ستونزو د حل لپاره باید تاسو د مرستې غوښتنه وکړئ. تاسو باید د خپل ستونزو په حق له د خپل احساساتو په حق له خبرې وکړئ چې دا تاسو د قوت نشه ده. دا چې تاسو خپل احساسات او خپل ستونزو د نورو سره شریکوي دا تاسو د قوت نشه ده، تاسو د کمزورتیا نشه نه ده چې تاسو زړه نور ته شکوي او ورڅخه بیریږي. نو هڅه وکړئ چې د خلکو څخه مرسته وغواړئ یا هم د ملاتړ غوښتنه وکړئ. د دې ترڅنګ تاسو هم هڅه وکړئ چې د نورو سره مرسته وکړئ. یوازې د ملاتړ سیستم جوړول یوازې دا معنی نه لري چې نور خلک د تاسو سره مرسته وکړي یا نور خلک د تاسو د باور وړ کسان اوسي. تاسو هم هڅه وکړئ چې د نورو کسانو ملاتړ اوسي. تاسو هم هڅه وکړئ د نورو سره مرسته وکړئ، د نورو کسانو د ملاتړ په سیستم کې تاسو شامل اوسي. تاسو هم د باور وړ کسان اوسي. کله چې تاسو د نورو خلکو سره د مرستې، د هغو سره د کومک، د هغو سره د ملاتړ نیت ولري، هغوی به هم تاسو ته په پوره ډول ستاسو سره مرسته کوي او په پوره ډول به ستاسو ملاتړ کوي. نو دا هغه ځینې لارې چارې دي چې تاسو کولی شئ په دې طریقه سره د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. راځو د ملاتړ سیستم برخې ته. دا چې د ملاتړ سیستم کومې برخې لري، اول شخصي ملاتړ یو برخه ده. شخصي ملاتړ کې څوک شامل دي؟ په شخصي ملاتړ کې کېدای شي ستاسو د کورنۍ غړي شامل اوسي، کېدای شي ستاسو دوستان شامل اوسي، یا هم ستاسو شخصي رهنما یا لارښوونکي. کورنۍ هغه د ژوند په سختو حالاتو کې ستاسو لپاره تر ټولو قوي سرچینه ده، ستاسو د احساساتي ملاتړ لپاره. تر څو په لومړي قدم کې دغه د کورنۍ غړي ستاسو سره په سختو حالاتو کې همکاري وکړي او ستاسو ملاتړ وکړي. یعنې د احساساتي ملاتړ تر ټولو قوي او تر ټولو نږدې سرچینه همدغه کورنۍ ده. چې دا د ملاتړ سیستم یو برخه کېدای شي. تر دې ترڅنګ کېدای شي ستاسو دوستان هم ستاسو د ملاتړ په سیستم کې شامل اوسي، یعنی شخصي ملاتړ مو اوسي. د هغو دوستانو سره تاسو اړیکه وساتئ چې هغه تاسو په ښه ډول سره درکوي، ستاسو احساساتو ته اهمیت درکوي، ستاسو افکار، ستاسو ستونزې او ستاسو احساسات هغو لپاره د اهمیت وړ اوسي. د داسې کسانو سره هڅه وکړئ چې تاسو اړیکه ونیسئ. او هغه کسان چې تاسو ته الهام درکوي او په ژوند کې تاسو ته د پرمختګ مشوره درکوي، هغه ستاسو شخصي لارښوونکي دي چې دا هم ستاسو په شخصي ملاتړ کې شامل دي. د ملاتړ سیستم بل برخه هم ټولنیز ملاتړ دي. مثلا د ملګرو ډلې دي، داسې ټولنې چې هغه د یو ډول یا د ورته تجربو د شریکولو لپاره جوړ شوی. مثلا د ملاتړ ډلې یا سپورت ګروپ، د ټولنې غړي، مثلا هغه کې داسې دینی مشاوران اوسي یا هم محلي خلک اوسي چې محلي خلکو یا هم د دینی مشرانو سره اړیکه کولای شي چې ستاسو د ملاتړ لپاره یو لوی سرچینه اوسي. دا بیا د ملاتړ د سیستم یو بله برخه ده، یعنی ټولنیز ملاتړ دي. بله برخه هم کې داسې حرفوي ملاتړ اوسي چې په دې کې روانشناس، روانپو یا هم مشاور شامل دي. په دې کې چې تاسو د رواني روغتیا د متخصص نو سره خپل ستونزې شریکوي یا د هغو څخه مشوره اخلي، یا هم د روزنې ډلې او ځینې ورکشاپونه دي. داسې ورکشاپونه چې هغوی ستاسو د احساساتي مهارتونو په هکله تاسو ته زده کړه درکوي. ځینې داسې ورکشاپونه دي چې هغه د ذهني روغتیا یا د رواني روغتیا په هکله دایریږي. تاسو هڅه وکړئ چې د دغه رقم ورکشاپونو څخه، د داسې ډلو څخه تاسو ملاتړ ترلاسه کړئ. بل هم روحاني ملاتړ دي. کېدای شي ستاسو د ملاتړ په سیستم کې روحاني ملاتړ شامل اوسي. مثلا دینی ارزښتونه او عبادت د روحاني اړیکو پیاوړتیا به کولای شي چې د فشار هغه کچه ستاسو په وجود کې راکم کړي یا ستاسو په ذهن کې راکم کړي. تاسو کولای شي چې عبادت، خپل عبادت زیات کړئ، یا ځینې دینی ارزښتونه ته مخه کړئ چې دا هم یو ډول ملاتړ دي چې ستاسو ذهني فشار او ستاسو ذهني نرمتیا راکموي. تر څنګ ذهني آرامي هم یو بل ملاتړ دي چې دعا یا هم د آرامي تخنیکونو په مرسته تاسو کولای شئ چې خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ او ذهني آرامتیا ته ورسیږئ. نو دا هغه د ملاتړ د سیستم ځینی برخې وي. د ملاتړ سیستم اوږدمهاله ګټې هم همدا دي چې تاسو کولای شئ خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ، ذهني فشار کچه مراکمه کړئ، مثبتې اړیکې جوړ کړئ او پر خپل ځان باندې باور زیات کړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس مو په لیو مهربانه رب سپارم. شه وخت ولرئ، شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
دلوی مهربانه را پس پیچر نما سلامونه کی هلی میومنی هله د چروغ جوړ به است وخت به مهم ترتیه مهاله په خیر رسولی وي تاسو ټول ته شرغلاس ته هم د نن ورځې لوسته هله د چینن ورځ هم د لوستر اخرنی شی بر سره ملوسی او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي د نن ورځې موضوع مو د ستونزمنو احساسات سره مقابله ده چې د سختو او ستونزمنو احساسات سره تر ول مقابله کولای سو او د داسې احساسات سره مقابله کول زموږ لپاره کومه ګټه لري نن په همدغه لوست کې باندې په هیجو د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول زموږ لپاره پروانی او عاطفي روغتیا کې زموږ سره مرسته کوي او دغه ستونزمن احساسات یا د ستونزمن یا سخت احساسات لکه غم، غوسه، یوازیتوب، نا امیدي یا ناهیلي، اندیشنه، ویره دا د ژوند په ژوند کې د هر چا لپاره طبیعي دي. یعنی موږ ټول انسانان د دغه ډول سختو حالاتو سره مخامخ کیږو او دغه ډول ستونزمن احساسات یا د سخت احساسات موږ په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا د هر چا لپاره یعنی یو طبیعي احساس دی چې انسان ورسره مخامخ کیږي. مګر که چیرې دغه احساسات په سم ډول مدیریت نسی یا په سم ډول سره کنټرول نسی، دا بیا زموږ رواني یا ذهني روغتیا ته زیان رسوي. نه یوازې دا چې بیا زموږ رواني روغتیا ته زیان رسوي، تر څنګ یې زموږ په اړیکو، زموږ پر تصمیم نیولو، زموږ پر ورځني ژوند باندې هم اغیز لري او زموږ ورځني ژوند هم د ستونزو سره مخامخ کوي. یعنې که څه هم دا یو طبیعي احساس دی، خو باید په یو سم ډول سره په سالم شکل سره هغه مدیریت او کنټرول سي، تر څو نه زموږ رواني روغتیا ته زیان ورسوي، نه هم زموږ ټولنیزو اړیکو ته، تصمیم نیولو ته، یا هم ورځنی ژوند ته کومه ستونزه رامنځته نه کړي. نو دلته د ستونزمنو احساساتو د پیژندلو، د هغو د مدیریت، د هغو سره د مقابلې ځینې لارې چارې تاسو ته وړاندې کوو. اول دا چې تاسو د ستونزمن احساسات وپیژنی او هغه ومنی. یعنی لومړنی ګام د دې لپاره چې تاسو وکولای سي د سختو احساساتو سره مقابله وکړي یا پر هغه باندې برلاسي اوسي یا هغه په سم ډول سره مدیریت کړي، لومړی ګام دا دی چې تاسو دغه احساسات وپیژنی او هغه ومنی. چې دا کار به ستاسو سره د مرسته کوي تر څو د خپلو احساساتو په حق لساس پوهاوی نور هم زیات سي، هغه احساسات په ښه ډول سره درک کړي او د هغو په درک کې تاسو پرمختګ وکړي یا په ښه شکل سره هغه درک ومنی. نو لومړی ګام همدا دی چې تاسو خپل احساسات وپیژنی، خپل احساسات ومنی. د خپل احساساتو پیژندنې لپاره تاسو هڅه وکړئ چې خپل د دغه احساساتو د پیژندنې لپاره ځان ته وخت ورکړئ. تاسو کوشش وکړئ چې خپل احساسات په مشخص ډول سره، په څرګند ډول سره تعریف کړئ، په څرګند ډول سره روښانه کړئ. مثلا تاسو په څه ډول حالت کې یاست ویلای سئ چې کله چې تاسو د غم یا غوسې په حالت کې یاست، نو تاسو باید ووایئ چې زه په اوس حال کې غوسه یم، یا زه ناامیده یم، یا زه ناهیلې یم. هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه په مشخص، څرګند او واضح شکل سره تاسو هغه تعریف کړئ، په دې چې تاسو هغه ښه وپیژنئ. د دې پر ځای چې تاسو د خپل احساسات رد کړئ یا د هغه څخه وتښتئ یا هغه صرف نظر کړئ، د هغه پر ځای خپل دغه احساسات ومنئ چې و دا احساس په تاسو کې شته. یعنی خپل دغه احساس صرف نظر کوئ مه، ورڅخه تښتئ، هڅه وکړئ چې هغه ومنئ. دا هم کولای سي چې خپل احساسات په کتابچه کې ولیکئ، چې دا کار کله چې تاسو دغه خپل احساسات لیکئ دا تاسو سره کومک کوي چې تاسو د خپل احساس په ښه ډول سره وپیژنئ. چې تاسو په اوس مهال کې یا د لیکلو پر مهال تاسو څه احساس لرئ او تاسو هغه احساس څه ډول دی، چې دا هم د احساساتو په پیژندلو کې او هم د احساساتو په منلو کې تاسو سره مرسته کوي. نو د احساساتو د پیژندلو لپاره تاسو خپل ځان ته وخت ورکړئ، خپل احساسات ومنئ، د هغو څخه مه تښتئ، او یا هم هڅه وکړئ چې خپل دغه احساس چې تاسو لرئ هغه ولیکئ. راځو د ستونزمنو احساساتو مدیریت لارې چارې ته. کله چې تاسو خپل احساسات وپیژندل، که چیرې هغه احساسات منفي یا ستونزمن و، څنګه هغه تاسو مدیریت کړئ؟ تاسو خپل احساسات وپیژندل، هغه مو ومنل، اوس راځو مدیریت ته، کنټرول ته. دا چې څه ډول هغه مدیریت کولای سو یا کنټرول کولای سو، د سختو یا ستونزمنو یا هم د منفي احساساتو د مدیریت یو لار ده چې تاسو د ژورې ساه تمرین وکړئ. کله چې تاسو په قهر کې یاست یا د غوسې په حالت کې یاست یا ډېر نارامه یاست، لومړنی ګام یو ډېر ساده تمرین دی، د ژورې ساه تمرین دی. چې تاسو ژوره ساه واخلي، په یو آرام ځای کې کښېنئ، خپلې سترګې پټې کړئ، څو ځلې دغه تمرین تاسو تکرار کړئ. ژوره ساه واخلئ، د څو دقیقو لپاره تاسو د تمرین تکرار کړئ، چې دغه ژوره ساه اخیستل ستاسو سره کومک کوي، هغه ستاسو ذهني فشار راکم سي او ذهني ارامتیا ته تاسو ورسیږئ. یعنی لومړنی او ډېر اغیزناک یو ډېر ساده ګام چې تاسو پورته کولای سئ همدغه د ژورې ساه تمرین دی. د استزمنو یا د سختو احساساتو د مدیریت لپاره تاسو کولای شئ چې مثبت فکر وکړئ، د منفي افکارو په وړاندې تاسو مبارزه وکړئ، منفي افکارو سره وجنګیږئ، هغه منفي افکار د ځانه د خپل ذهنه لیرې کړئ، خپل ځان ته دا یادونه وکړئ چې دغه ټول احساسات موقتي دي، د مثبتې د منفي جملو پر ځای تاسو منفي جملې وکاروئ، منفي افکار پر ځای تاسو مثبت افکار ته ځای ورکړئ، مثلا ځینې مثبتې جملې تاسو وکاروئ تر څو ستاسو احساس ستاسو افکار مثبت شي. مثلا تاسو کله چې د یو ستونزې سره مخامخ یاست، د دې پر ځای چې تاسو وایئ چې دا ستونزه حلیږي نه، یا دا یو ډېر ستونزمنه یا ډېر سخته ستونزه ده، د هغه پر ځای تاسو کولی شئ چې ووایئ چې زه کولی شم دغه ستونزې یا دغه مشکل ته حل لاره پیدا کړم. دا ډول مثبتې جملې وکاروئ، خپل ځان ته په خپله مثبت افکار رامنځته کړئ چې دا کار هم ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه منفي یا ستونزمن احساسات تاسو کنټرول کړئ. د میډیټیشن یا هم د ذهنیت ځینې فعالیتونه ترسره کوي، تاسو هڅه وکړئ چې په اوسنی وخت باندې تمرکز وکړئ. ستاسو فکر باید پر اوس باندې، نه هغه څه چې هغه تیر شوي دي، نه هم هغه څه چې تر اوسه پېښ شوي نه دي، نو هڅه وکړئ په هغه څه باندې فکر وکړئ چې اوس همدا مهال ستاسو په شاوخوا کې هغه پېښیږي، نه دا چې تاسو په تیرو ستونزو باندې یا هم د راتلونکو پایلو یا د راتلونکو نتایجو یا د راتلونکو موضوعاتو په هکله تاسو اندېښنه ولرئ یا فکر وکړئ. نو هڅه وکړئ چې ستاسو ټول تمرکز یا ستاسو ټول فکر په اوسنی وخت باندې اوسي. د دې تر څنګ تاسو د ځان لپاره ملاتړ سیستم جوړ کړئ. د ملاتړ سیستم په هکله موږ ویلو، تاسو د کورنۍ د ملګرو دوستانو یا هم د باور وړ کسانو سره دغه کسانو سره تاسو هڅه وکړئ چې خبرې وکړئ، خپل هغه ستونزې ورسره شریکې کړئ، د هغو ملاتړ د هغو مشوره ترلاسه کړئ چې دا هم ستاسو د احساساتو په مدیریت کې ستاسو سره مرسته کوي. ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوئ، مثلا کولای شئ چې په طبیعت کې تاسو وګرځئ، خپل که په کور کې یو باغچه لري لاړ شئ په باغچه کې د څو دقیقو دپاره وګرځئ، یا د څو دقیقو دپاره همداسې ګلانو درختو د طبیعت ته تاسو د طبیعي شیانو ته تاسو څو ثانیې وګورئ، څو دقیقې وګورئ، ارام فکر وکړئ او منظم ورزش وکړئ چې دا هم ستاسو د احساساتو د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي. که چیرې دغه ستاسو احساسات تر حد زیات شدید وي، یعنې ډېر په بد حالت کې تاسو واست، تاسو نسوی کولای چې هغه مدیریت کړئ یا هم هغه کنټرول کړئ، نو که چیرې دا احساسات تر دې حده شدید سوه چې بیا ستاسو ورځنۍ چارې یا ستاسو ورځنۍ ژوند یې د ستونزې سره مخامخ کړي، نو په دې وخت کې تاسو حتما کوشش وکړئ چې د یو رواني مشاور سره یا هم متخصص سره تاسو اړیکه ونیسئ. نو دا هغه ځینې لارې چارې وي چې تاسو کولای شئ د دې څخه په ګټه اخیستنې خپل منفي احساسات یا ستونزمن احساسات تاسو مدیریت یا کنټرول کړئ. راځو د ستونزمنو احساساتو سره د مؤثر مقابلې ګټې ته. دا چې تاسو په مؤثر ډول سره په مفید ډول سره د خپل احساساتو سره مقابله وکړه، خپل احساسات مو کنټرول کړه، دا د احساساتو کنټرول یا دغه فعالیتونو سرته رسول یا دغه لارې چارې چې مخکې موږ یادونه ځینې وکړه، دغه لارې چارو عملي کول ستاسو سره څه ګټه لري او ستاسو سره څه مرسته کوي. اول دا چې تاسو یو ښه ذهني روغتیا ته رسوي. که چیرې تاسو ستونزمن احساسات درلوده، مطلب دا چې منفي احساسات مو درلوده، تاسو افسرده واست، تاسو ذهني فشار ډیر زیات و، ذهني نارامتیا مو زیاته و، یا هم اندېښنه، ویره یا اضطراب او استرس مو درلوده، غم غوسه مو درلوده، دغه که چیرې دغه احساسات تاسو مدیریت کړئ، دغه لارو چارو په دغه لارو چارو یا لارښوونو سره کوم لارې چارې چې مو همدا اوس یادونه ځینې وکړم، که چیرې تاسو دغه عملي کوئ او همدغه منفي احساسات تاسو مدیریت کوئ، دا بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه د فشار کچه، هغه د سټرس کچه یا هغه د ویرې او د اندېښنې کچه راکمه شي، یعنې تاسو ته ذهني ارامتیا درکوي. تر څنګ کله چې ستاسو احساسات په سم ډول سره مدیریت سو او کله چې د احساسات په سم مدیریت باندې تاسو پوه سواس او په ښه طریقه سره په مؤثره طریقه سره تاسو دغه احساسات مدیریت کړه، نو ستاسو کله چې د ذهني ارامتیا ته تاسو ورسېدل، ستاسو فشار او ذهني نارامتیا کم شول، نو دلته تاسو کولای شئ چې ښه فکر وکړئ او ښه تصمیم ونیسئ. نو ځکه غوره تصمیم نیونه یو بله ګټه ده چې دغه احساساتو د مدیریت څخه تاسو کولای شئ یو ښه تصمیم ونیسئ او په منطقي ډول سره تصمیم ونیسئ. د دې ترڅنګ ځان پرمختګ یو بل غټه ده دغه ستونزمنو یا سخت احساسات سره مقابله کول په تاسو کې د ځان پوهاوی د اړیکو د شکولو یا هم د زغم د زیاتولو لپاره ستاسو سره مرسته کوي تاسو کولای شئ چې کله چې مو د خپل احساسات مدیریت کړه د تاسو دا درس د کوي چې څنګه زغم ولري څنګه حوصله ولري څنګه صبر او حوصله تاسو وکړي نو دلته د زغم زیاتول د اړیکو شکول او د ځان پوهاوی دا هم یو بل ګټه ده چې تاسو ته د ستونزمنو احساساتو د باسر مقابلې په ترڅ کې تاسو ته رسیږي او د دغه احساساتو د مدیریت یا د دغه احساساتو په سم ډول کنټرول سره ستاسو رضایت به د ژوند په هر برخه کې به زیات سي د ژوند په ټولو برخه کې به ستاسو د رضایت کچه لوړ سي تاسو به د ژوند څخه راضي اوسئ ځکه کله چې یو انسان ذهنن آرام اوسي ذهني آرامتیا ولري فشار او افسردګي او سترس کم اوسي نو دلته د هغه رضایت د ژوند په وړاندې د ژوند حالات په وړاندې د هغه رضایت زیاتیږي نو د ذهني روغتیا شوالي او غوره تصمیم نیول ځان پرمختګ د ځان پیژندل د اړیکو شکول د ژوند د کیفیت لوړول د هغه ځینې ګټې دي چې تاسو ته د احساساتو د مدیریت د احساساتو د مدیریت په ترڅ کې تاسو ته دغه ګټې درسیږي کچېرې یو زده کوونکی په نظر کې ونیسو چې هغه د کانکور په امتحان کې د ناکام شوی دی د دې راځي خپل دغه احساسات چې د ناکامۍ څخه ورسته د کوم احساس چې درلودي دغه احساسات په یو کتابچه کې لیکي ورسته دی هڅه کوي چې خپل دغه احساساتو خپل دغه ناکامۍ اصلي لاملونه پیدا کړي کله چې د خپل دغه لاملونه پیدا کړ خپل نیمګړتیاوي خپل تیروتنې په ګوته کړلې نو دغه پروسې په مرسته به دی کولای شي چې خپل راتلونکي هدفونه سم وټاکي دغه د پلان دغه د پاره پلان جوړ کړي او په سم ډول سره مخته ولاړ شي نو دلته دا د یو ګټه دا و چې د خپل احساسات وپیژندل خپل احساسات چې کله د ولیکل هغه وپیژندل د هغه د اصلاح لپاره یا د هغه د مخنیوي لپاره د هڅه وکړلې کوشش وکړي او ځینې اهداف یې وټاکل دغه د پاره پلان جوړ کړي په دې سره به دی وکولای شي چې په دغه ازموینه کې بیا ځلې کامیاب شي نو د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول د هغه مدیریت کول دا یو ډیر مهم مهارت دی چې موږ ټول باید ولرو تر څو وکولای شو منفي احساسات مو سخت احساسات مو په ښه ډول سره مدیریت کو دا د ژوند د هر انسان لپاره په ژوند کې اړتیا ده چې ټول باید دغه مهارت ولري او دغه پروسه نه واسدا چې زموږ ذهني روغتیا شکوي یا موږ ذهني روغتیا ترسوي ترڅنګ زموږ اړیکی زموږ د ژوند څخه زموږ رضایت هم نور هم راځي چې په دغه مهارتونو پنګونه د اوسمهاله بریالیتوب لپاره یو ډیر ښه تصمیم دی یو غوره پریکړه ده نو درنو سکون کو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې لوست کې موږ او تاسو دا وویل چې څنګه د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کولای شو څنګه دغه ستونزمن احساسات پیژندلای شو څنګه هغه مدیریت کولای شو هغه کنټرولولای شو د کنټرول کولو څخه ورسته یا کله چې کنټرول شو دا به زموږ لپاره څه ګټې ولري نو په دې هیله چې تر دې وروسته نه شي بوته سره سره مل اوسېدلی اوسي او د دې موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستې وي ټول هغه لارښوونې چې دلته موږ ورڅخه یادونه وکړه هڅه وکړي چې عملي کې په داسې حالاتو کې نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم شه وخت ولري شه چرې
ختمې زنجیري ختمې زنجیري کاشکې تاله ختم زنجیر